خواسته که از این فرصت طلایی استفاده کنند در غیر او سرکوب خواهد شدند. ساعت 8 صبح با وقت افغانستان از همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوری از جنا خرغل است.
بله زرغونه جان، تاسو سړی مشي قدم نو اوریدونکو په دې خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست د طالبانو پر نوی مشر غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په امریکا کې د افغانستان سفیر هم وایي چې امریکا باید پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د هلمند د روانې جګړې په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی اجمل تورمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار وایي د ترهګرو او افراطیانو د ګواښ له منځه وړلو لپاره باید په سیمه ییزه او نړیواله کچه همکاري زیاته شي. په امریکا کې د افغانستان سفیر ویلي د سولې او امنیت لپاره پر پاکستان د امریکا فشار ضروري دی. هغه د زورونې د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو کاري ډلې په اوکراین کې خپل سفر په نیمه کې پرېښود. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار په روسیه کې د امنیت د برخې د مشرانو په ووم کلنی کانفرنس کې تروریزم او افراطیت د سیمه لپاره ستر ګواښ وباله. محمد انیف اتمر د چهارشنبه په ورځ په دې غونډه کې چې د چچنیا په مرکز ګروزنی کې جوړ شوی وویل د ترهګرو او افراطیانو د تهدید د لمنځه وړلو لپاره باید په سیمه ییزه او نړیواله کچه همکاري زیاته شي. په دې امنیتي کانفرنس کې چې کوربه د روسیې د ملي امنیت د شورا سلاکار نیکولا پیتروشوف دی، د چین، هند، ایران، ترکمنستان، تاجکستان او د سیمه د شمیر نورو هیوادونو استادو هم پکې برخه اخیستل. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د تروریستانو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګیدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. حمدالله محب آزادۍ رادیو ته وویل د سولې او امنیت لپاره پر پاکستان د امریکا فشار ضروری دی. دا د افغانستان د خلکو او حکومت غوښتنه ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتونو د خپلو اتباعو او نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده. په واشنگټن کې د افغانستان سفیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د شنبه پورې د امریکا بي لوټه البته د پاکستان د خاورې د نن طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور وواشه او د پاکستان د کورنیو چار وزیر چودري نثار علي خان وویل چې دا برید د نړیوال قانون خلاف و. دوه هم ځل دی چې امریکا د پاکستان د خاورې د نن مشخص هدف په نخښه کوي. تر دې مخکې په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن پر ضد عملیات کړي وو چې هغه هم اسلام آباد د امریکا عمله د پاکستان د ځمکنۍ بشپړتیا پر ضد ګڼلې وه. امریکا په قبایلي سیمو کې وخت په وخت د بي پي لوټه الوتکو بریدونه کړي دي. او تمه ده چې په څو ورځو کې 125 افغانان د لوړو زده کړو لپاره هند ته ولاړ شي. په افغانستان کې د هند سفیر مانپریت وهرا وایي چې دا افغانان به د بنګلور په پوهنتون کې اداره، انجینری، کمپیوټر ساینس، ژبه او ادبیات ولولي. هند هر کال زر تنه افغانانو ته د زده کړو بورسونه ورکوي او دا بهیر به تر 2000 کال پورې دوام وکړي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د ملګرو ملتونو هغه ډله چې د زورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د اوکراین سفر وروسته تر دې په نیمه کې پریخو چې دغه هیواد یو شمیر سیمو ته له تک سره مخالفت وشو. د هغه ځایونه چې د ملګرو ملتونو پلاوی شک لري چې هلته د اوکراین امنیتی ادارو د خلکو د ازادۍ مخنیول ده او هغوی شکنجه کوي. د ملګرو ملتونو د ډلې پرون ویل چې د دوی د هڅو داسې مخنیول شوی ده چې نور نشي کولای خپل کار سم مخته یوسي. د دې پلاوی مشر مالکم ایوانز ویل دوی ډیر اداوی ته لاسکړی دي چې خلک نیول کیږي او داسې ځایونو ته وړل کیږي چې هلته شکنجه کیږي او ناسم چلند ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو د پلاوی غوښتل چې د هغو وړاندیزونو څېړنه وکړي چې دوی په 2011 کال کې اوکراین ته د سفر په مهال کړی و. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې څلور مشکوک کسانې د نوي بریدونو په تور نیولې دي. چارواکو ویل چې د کسانو د اسلامي دولت ډلې لپاره خلک استخدامول. د بلجیم د څرنوالي ویان اریک فان ډیر سپیټ ویل چې دا څلور تنه په دې هم تورن شوې دي چې د سوریې او لیبیا د جګړې لپاره خلک راغونډول. اریک زیاته کړه چې په بلجیم کې هم د یو بل برید نخته موندلې دي. نخی موندلې دي. دا کسان دوه میاشتې وروسته تر دې نیول شوي دي چې درې ځانوژونکو په بلجیم کې دوه دېرش کسان ووژل. د مارچ د 28 نیټې د بریدونو په تړاو هم دوه تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. د دې بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. او د امریکا د ولسمشر د اداري مسؤلانو او د کانګرس یو غړي ویلي دي چې دوی به له هر هغه نوي بندي سره مخالفت وکړي چې د ایران له اټومي تړون سره په ټکر کې وي. د امریکا د خزانه وزارت سرپرست مرسیال ادم زوبین چې د تروریزم او مالی استخباراتو د برخې مسؤلیت لري، د چهارشنبه په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د بانکونو د برخې کمیټې ته وویل هغه پریکړه چې ایران ورسره ځپل کیږي او له هغو ژمنو سره سمې نه وي چې موافقه پرې شوې ده لوی مشکل را سکولای شي. زوبین زیاته کړ چې پرته له څه شکه چې د امریکا ملاتړ په نړۍ کې ګوري چې موږ یو شمیر کړي ژمنې لا نه دي پوره کړي. د امریکا د مشرانو او استازو جرګې غړي پرون ایران د نویو بندیزونو د لګیدو پر یوې مسودې کار کوي. دوی ایران تورنوي چې د تروریزم ملاتړ کوي، بشري حقوقو تر پښو لاندې کوي او د لری واټن توغندیو لازموینې سره له نړیوالو ژمنو سرغړونه کوي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لاملتیامو مننه کوم.
لا اجمل تورمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غوړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولن په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس علي طالبان پر نوې مشر غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
دا یو ډیر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او راشي د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
په امریکا کې د افغانستان سفیر هم وایي چې امریکا باید پر پاکستان د سولې د هڅو لپاره فشارونه زیات کړي.
موږ هیلم دا ده چې د تلپاتې سولې لاره د جګړې د دوام اسباب به حقیقت شي د منځ یو لږ.
په افغانستان کې هم د اوږدې جګړې یو ډګر هلمند پاتې شوی دی. هلمند پراخې پولې هم د جګړو له دوام سره مرسته کړې.
د لوګې لاره پولیس په ولې ساتنه ناممکن ده. د جنگ شرایط موږ ته ګاونډي او خپل خاور خپل کور خپل کلی او په سرحد کې هم راته جګړه جوړه کړې ده.
د هلمند د روان وضعیت په اړه تفصیلي راپور لرو. د غرض دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
تر کومه ځایه چې ما د ډولکی بابا په اړه باندې اوریدلی له خلکو نه سپینګیرو نه او د دې مجاورانو نه وی وی چې دلته دوه ولیانو
ژوند رنګونو کې هم په جلال آباد کې د ډولکی بابا زیارت ته کتنه شوې ده. البته و بخیر د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري د افغانستان حکومت وايي د ملا اختر محمد منصور لمړيني ورسته اوس د سولې لپاره زمينه نسبتا ډیره برابر شوې ده. ارک بر طالبانو غږ کړی چې له دې زمينه استفاده وکړي کنه و بزبل شي. بل ورته داسې ښکاري چې د طالبانو د نوي مشر ټاکلو سره به اوس دغه وسلوال ممکن په وړو وړو ډلو ویشل شي. احمد شبر پر راپور لري.
د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو پر نوي مشر ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په خوانی مشر پر جګړو او وژنو ټینګار کاوه، نو له نوی و داسې انتظار کیږي چې رسول الله را به خوشا کړي.
د افغانستان حکومت به یو ډېر ښه فرصت د دوی لپاره غنی او له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي. د رسول الله لپاره دا یو ښه چانس دی ځکه د دوی مخکنی مشر چې هغه د سولې مخالف و او سولې ته ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی، نو دا یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او وراسي د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
طالبانو پرون څلور ورځې وروسته تر دې چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، د هغه د مړینې خبر تایید کړ او اعلان یې وکړ چې هبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر شو. اخونزاده د ملا منصور لمرستیالانو څخه دی. په خپل ملا منصور د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز رد کړی وو او دا معلومه نه ده چې هبت الله اخونزاده به د هغه په لاره روان شي که به سوله وکړي. دا اخونزاده د ټاکلو تر اعلان وروسته رویټرز ترانس خبر ورکړ چې د طالبانو دوه قمندانانو خبریالانو ته ویلي دي چې هبت الله اخونزاده په یو ویډیو پیغام کې د سولې له خبرو سره مخالفت کړی دی. خو د دې پیغام تر خپرېدو سمدستي وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا شخیص پیغام د هبت الله اخونزاده نه دی. شاوخوا لس میاشتې مخکې چې کله د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر د مړینې خبر وروسته تر دوو کلونو افشا شو او ملا اختر محمد منصور د دوی نوی مشر وټاکل شو، د طالبانو یو شمېر مشران له هغه بیل شول او د ملا محمد رسول مشري یې ومنله. د ملا رسول ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هبت الله د منلو نه دی.
هبت الله اخونزاده د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. دا مخکنی د منصور د کابینې د تشکیل یو غړی دی. دومره رول په افغانستان په طالبان کې نه درلود، نه لري، نه د جنګ سړی دی، نه په افغانانو کې ډېر شناخت موجودیت لري، نو په هیڅ صورت باندې دا د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دی.
شایي د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره دغه وسله واله ډله په نورو ډلو وویشل شي چې بیا به ممکن د سولې خبرې له ټولو اړخونو سره په یو وخت اسانه نه وي. خو د ولسمشر مرستیال ویان د واخن مینه پال وی هر هغه وسله واله ډله چې سوله نه کوي هغه به وځپل شي.
و امرل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې د طالبانو د مشر له وجل کېدو او د نوي مشر له غوره کېدو سره د سولې د خبرو لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی دی او د طالبانو نوی مشر باید دغه فرصت ګټه واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ورته غوښتنې پرون دغه راز د افغانستان د سولې عالي شورا او له هغې مخکې په افغانستان کې د امریکا او د ناتو ځواکونو عمومي قمندان هم کړي او ویلي دي چې طالبان باید جګړه پای ته ورسوي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي د تروریستانو د له منځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. حمدالله محب له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په امریکا کې د افغانستان د استازي په توګه لومړیتوب د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده. له ښاغلي حمدالله محب سره ملالی بشیر مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې تاسو چې په امریکا کې له یو شمېر سناتورانو سره کتلي او هلې ځلې کوئ چې افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا لپاره د امریکا مرستې را جلب کړي، آیا غواړي چې له 2012 کال وروسته هم په افغانستان کې امریکایي ځواکونه پاتې شي؟ ښاغلي محبې په ځواب کې وویل
افغانستان د امریکا په سیاسي کړیو کې ډېر دوستان لري، څنګه تاسو چې خبر یاستئ. له دوی سره زموږ دوامدارې کتنې او د اړیکو ساتل او د دې پاللو لپاره مهمه خبره ده، نو په دې اړه باندې موږ د دې ټولو همکارانو سره یا د دوستانو سره وینو. خو د افغانستان په نمائندګۍ ویلای شم چې زموږ لومړیتوب دا دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نور هم غښتلي شي. دا چې تر کمه پورې به د بارنیانو ته اړتیا ولرو دا به راتلونکي تهدیدات تعینوي، د دې کچه به راتلونکي تهدیدات تعینوي.
په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره کمپاینونه په زور کې دي. ډیری امریکایان د افغانستان د جګړې د اوږدولو ملاتړ نه دي، نو دا مو دنده نه سختوي؟
زمونږ دنده خو جګړه سختوي او د افغانستان د وګړو تکلیفونه چې د دې جنگ د لاسه رمخته کیږي هغه سختوي. خو دا ویلای شم چې د جګړې دوام د هیچا نه د افغانانو او نه د امریکایانو غوښتنه ده. دا جګړه لوی سره تحمیلي ده، څنګه تاسو په جریان کې یاستئ او باندې خبرې په ټولو اړخونو تحمیلي ده، یوازې پر مونږ باندې نه. او زمونږ هیله هم دا ده چې د تلپاتې سولې له لارې د جګړې دا دوام اسباب بیخي قطع شي، د منځه یوړي.
د امریکا ولسمشری ته په احتمالي کاندیدانو کې داسې کوم نفر شته چې تاسو وایست که هغه راس نو پالیسیانې به د افغانستان لپاره شي وي؟
تاسو خبر یاستئ چې د افغانستان او امریکا اړیکې دوامدار او همکاریو استراتیژیکی موافقتنامې پر اساس دي او په همدې اساس مخته هم ځي. دا روابط خو موقت نه دي، بل دا چې دواړو هیوادونو د استراتیژیکو ګټو او اتباعو د خوندیتوب پر اساس باندې مخته ځي. نو تر ډیر حد پورې په یو شخص پورې یا د یو شخص د سلیقې پورې محدود نه دي، بل دا چې په امریکا کې د دواړو خواو دواړه غټه حزبونه چې جمهوری خواهان دي او ورسره دیموکراتان دي، په دواړو کې د افغانستان لپاره دوامدار سپورت شته. او د نو مونږ وسته لپاره دته ډیر وخته نه لرون.
افغان حکومت وای چې طالبان سولې ته غاړه نږدې پایلې به لکه د مولا منصور داسي وي. تاسو څه فکر کوئ، آیا امریکا به پر وسلوالو طالبانو حمله ته دوام ورکړي؟
زه خو د امریکا په نمائندګۍ خبرې نشم کوي، خو دا واضح خبره ده د سولې او د امنیت د راتګ لپاره به مونږ افغانستان او امریکا دواړه خپل حالې ځلې کوي.
په دې ورستیو کې کانګرس پر پاکستان مالی مرستې قطع کړي او له اسلام آباد یې غوښتي چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې جدي کار وکړي. آیا تاسو له افغانستان سره اړوند له هغه څه خوښ یاست چې په واشنگتن کې په سیاسي کړیو کې روان دي؟
دا خو واضح خبره ده چې د سولې او امنیت راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی، او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو او نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده چې د وسیلې په توګه د ترګرۍ د کارېدنې مخنیوي وشي.
تاسو په داسې حال کې د افغانستان لپاره د نړیوال ملاتړ په راجلبولو بوخت یاست چې ډیری کتونکو وایي هلته ولسمشر او اجرایي رئیس په حکومت کې یو خپل نه دي. له همدې کبله د ترهګرو بریدونو مخنیوي سم نه کیږي او اداري فساد هم هیڅ نه دی کم سوی. نو په داسې حال کې نړیوال ولې د دغه سي حکومت مرسته وکړي؟
اول خو باید وایم چې د تحلیل درې واړه برخې، هغه دا چې ګواکې همغږي نشته په دولت کې، یا امنیت خراب دی، او یا د فساد پر ضد کار نه کیږي، زما پر نظر غیر منصفانه دي. وجه دا ده چې د مثال په توګه د فساد د مبارزې په اړه چې د فساد تر ټولو عمده او برچسته برخه قراردادونه ول، تاسو خبر یاست د تدارکاتو د ملي کمیسیون لاسته راوړنې ډېرې مهمې او عمده دي. تر 300 میلیون ډالر او زیات په دغه وخت کې د ضایع نه ساتل شوی دي. د قراردادونو را دی خو ایوازي د قضا په سکتور کې د 300 تنه کارمندانو تغییر او ازل دا یو بل مثال دی. او دا بل چې د IMF په څیر عمده نړیوال سازمانونه چې د نظارت مسولیت لري د فساد پر ضد اصلاحات د افغانستان اصلاحات تایید کړي او افغانستان یې تقدیر کړی دی. دا د زما پر نظر باندې د فساد پر ضد مبارزې یو ډیر ښه ثبوت دی. دویم د امنیت پاړه ستاسو د قضاوت باید وایم چې د نوی ننګونې پرنا کې د مونږ ور سره مخ وو. اول دا چې تر 300 زیات بهرنیانو د جنگي جبهه پرې خودله. دویم دا چې د جګړې نوې جبهه هغه لکه داعش را پیدا شوې. دریم دا چې افغانستان د امنیتي ځواکونو لوجستیکي او مدیریتي چارې له مطلق رکود سره مواجه وي. په دې ټولو ننګونو سربیره په تیر یو کال کې د مخالفینو تر ټولو ډیر د رهبرۍ کچې افراد تلف شوي، او د سک کال په سرلنی عملیات یې له ماتې سره مخامخ دي. همدا اوس د همغږۍ په اړه چې تاسو وویل، د دولت په همغږۍ په اړه دا بوایم چې په نظر کې دا باید وساتو چې د ملي وحدت حکومت تجربه بیخي په افغانستان کې نه وي، او دا یوازې په افغانستان کې نه، دا تجربه حتی په ډېر باثباته هیوادونو کې هم ډېر ستونزو سره مخ کیږي. خو الحمدلله په افغانستان کې په ټولو ستونزو سربیره د ملي وحدت حکومت پراخ لاسته راوړنې لري چې دا خپل د همغږۍ یو نښه او یو ثبوت دی.
په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محبو چې له ازادي راډیو سره د افغانستان د روان وضعیت او د غرض چې امریکا د امنیت ټینګېدو لپاره څه کولی شي په دې اړه خپل نظر څرګندوو.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په هلمند کې ولی د جګړې اور نسړیږي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی دازل په خپل تفصیلي راپورونو کې د دې ولایت اوګدي او پرانستې پولې چې څومره د امنیت خرابوالي سره مرسته کړې ده دا مسله څېړلې ده.
هلمند د افغانستان د نولو سرحدي ولایتونو څخه یو دی چې د پاکستان سره پراخه پرانستې پول لري، اما د ایران سره د تاګ راتګ څو خو ډیر مهم لري. کلونه کېږي چې حکومت، قومي مشران او عام خلک د پاکستان سره د هلمند د ګډې پولې پر سر د وسلوالو د تلو راتلو خبرې کوي. کله چې افغان حکومت د هلمند په یو شمېر سیمو کې عملیات پیل کوي، نو ویل کېږي د وسلوالو مشران او یو شمېر کسان د دې پرانستو پلو په استفاده د پاکستان د بلوچستان ایالت اړوند سیمو ته ځي او ځانونه پناه کوي. د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد وایي دا په هیڅ ډول منطقي نه ده چې حکومت پولې پرانستې پرېښوي او په کلیو کې د وسلوالو په ضد جګړه کوي.
تاسو معلومه ده چې دا جګړه د پاکستان د خوا رهبري کیږي او پاکستان په دې جګړه کې ډېر زیات اساسي رول لري، نو چې دومره آزاده پوله موجوده وي او ممکنه نه ده چې په دغو عملیاتو دي دوی وضعیت قابو کی او وضعیت ډیر ستونزمن دی او تر څو پورې چې دغه پوله په صحیح ډول باندې ونه تړل سي او هلته داسې څه ترسره نه شي چې هلته په خپل سر باندې څوک دا ویشتلو او راویشتلو مخه ونه نیول سي، زه فکر نه کوم چې دلته دی په هلمند کې وضعیت سم سي او په افغانستان کې وضعیت سم سي.
سره له دې چې د هلمند د نامنوی د دوام یو لامل د ګاونډیو ودونو سره د دې ولایت پر پراخه او پرانستو پلو د ډول ډول وسلوالو تګ را تګ بلل کیږي، خو د دې لارې څخه د وسلوالو طالبانو اکمالات د نشي توکو د کاچاکبر آزاد کاروبار او د پاکستان روختونونو ته د طالبانو د چپیانو انتقال هغه مسایل دي چې دلته جګړې او د افغان ځواکونو په ضد جنګېدل اسانه کړي دي. د هلمند سره د ګاونډیو هیوادونو د پولو د ساتلو په خاطر په هلمند کې د سرحدي پولیسو تشکیل چې پخوا د 1400 سرحدي زون په چوکاټ کې وو اوس د لیوا تر کچې لوړ شوی دی، خو ویل کیږي د دې لیوا ډیر سرتیري په اوسنیو ورځو کې په مرکزي ولسوالیو او مرکز لشکرګاته په نږدو امنیتي کمربندونو کې مصروف دي. د نادلي اوسیدونکي لیکوال او ژورنالیست رولا الهام وایي د مرکز لشکرګاه څخه د سرحدي پولو لیروالی په سرحدي سیمو کې د سرتیرو لپاره د تاسیساتو نشتوالی او د سرحدي پولیسو په تشکیل کې د هلیکوپټرونو موجودیت د پاکستان او ایران پر پوله د پوله ساتونکو پولیسو ماموریت ګران کړی دی.
مشکل اصلی در اونجا ایست که اراضی سبز نیست، اراضی تپه و دشت و
دیوایی په غذایی که اصلی مشکل داری چه د سرحدی سیمو اراضی غرون و آوار دشتی لری آبادی وجود نلری، حال تا در شاک و بنستا امنیتی ځواکونو ته تایسات ندی جور سیوی او حال تا دیدی شیانو بغیر اوسیدل اسانو هم ندی. دیوایی سرتیری نیست که ولی در دیر وقت در پار پر سرحدی سیمو پاته سیم بلغه تا سونزه داده چه در مرکز سخه در ارتیا پا وقت که در مرس تیور سول آسانه ندی او سرحدی پولیس در حواد لاری در توکو و تجهیزاتو در انتقال امکانات نلاری. دمزکی در لاری سرحدی سیمو تر خوراکی او غیر خوراکی توکی رسول شاید در امنیت لنظر مشکل وی. همدال امیل دی چه ځواکونه چې ځي د لنډ وخت لپاره عملیات کوي او بیرته راګرځي او سرحدونه داسې پرانیست پاتې کیږي.
باعث شده کوم سرحدات مو همیشه باز باشه او نیرو اونجا جا بجا نشه.
زما سوال دا دی که چیرې د هلمند د غرنیو سیمو او پراخه هوارو دښتو ساتنه د افغان ځواکونو له توانه وتلې ده، نو په دې شول سوالی کې د پاکستان سره د دې ولایت 1200 کیلومتره پوله چې هر ډول تګ راتګ او فعالیت پرې اسانه ترسره کیږي ګران کار دی؟ کله چې باندې دروش 5000 کیلومتر مربع مساحت درلودونکي ولایت شي د افغانستان د نږدې 15 مرکزی ولایتونو د مساحت په تناسب لوی دی، یوازې د 1200 کیلومتر پرانستې پولې په ترل کې دوه امنیت کېدای سي اسانه کار نه دی. د هلمند پخوانی امنیت کمانډان عبدالرحمن سرجنګ وینا د ازادي راډیو ته ول یوازې د پولیسو لخوا د دې پولو ساتل اسانه نه دی، باید د دواړو ګاونډیو ودونو سرحدي مشران او ځواکونه پر دې لار د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي.
آغا کرخه چې کرغیډنه کرخه موږ ته وایو د هغې په سر کاملا امنیت نشته او موږ نسو کولی دا ډېره اوږده لاره امنیت کړو. موږ په تنهایي ډول د دې لوږې لارې ولس په ولس ساتنه ناممکنه ده. د جنګ شرایط دي، موږ ته په داخل او خارج کې جنګ ده، موږ ته ګاونډي او خپل خاوره خپل کور خپل کلی او په سرحد کې هم راته جګړه جوړه کړې ده.
هلمند د پاکستان سره پر پرانستې پوله دولس لوی لارې لري چې د هلمند د مستوفیت د معلوماتو له مخې که ګمرک سي هم به حکومت ته یو عالم عواید په لاس ورځي او هم به د پولو اوسنۍ بې کنترول وضعیت کنترول شوی وي. د هلمند یو قومي مشر د خانشین اوسیدونکی حاجي راز محمد وایي که حکومت په یو شمېر مهمو او سرحدي سیمو کې هغه کسانو ته واک ورکړي چې قومي او قبایلي نفوذ لري امکان لري پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ډب کړي.
د دې شو ولسوالي د خانشین ولسوالي تاسو د دغه دوو څخه فقط بلوچي کمانډان بلوچي ولسوال کا ځکه چې سیمه دا غو سیمه ده بلوچي کمانډان کا بلوچي ولسوال کا تاسو وګورئ کدا چې و چې په سلو کې شپېته په صد پارک فکر نه غي زه په دې مسؤلم ازم داز ما شخري اغراض چې لرم مګر چاره ده منه.
قومي مشران وای دوی ته په دې برخه کې رول نه ورکول کیږي او افغان ځواکونه چې تر بل هر وخت ډیر او په یوه اوږده جګړه کې شکیل دي څنګه کولای شي د پاکستان او ایران سره د هلمند پرانستي او ګډې پولې وساتي دا هلار څه ده د هلمند سرحدونو او قبایلو رئیس نوید نظری وای کچیرو حکومت هغه بلوت مشران د سرحدي ولسوالیو په چارو کې شکیل کړي چې په سیمه کې نفوذ لري امکان لري پولې وڅارل سي او پر دې لارو د وسلوالو د آزاد تګ راتګ مخه ونیول سي
په افغانستان کې د مرکزی ادارې سیستم دی یعنی زه کولای سم په بل ولایت کې ماموریت وکم او بل کولای سم زما په ولایت کې ماموریت وکم یعنی مهمه نه ده چې زه باید خپل په ولایت کې یم خو که چیرې داسې د ښه خبره ده که په ولسپاغ ولسوالۍ کې که نظامي چارواکي او که غیر نظامی چې سره دی ولسوالۍ په هغه کې د خلک مقرر سي پر کار سي په تیر نظامی ډیر اغیزمن تمامېدای سي او همدارنګ د غوسیمو قومي مشران ته مرکزی دولت څنګه ډیر توجه وکړي چې په دې برخه کې بیا دوی ښه رول ادا کولای سي او د سیمې خلک ځکه اغیزمن تمامېدل چې د سیمې د خلکو جغرافیا او د خلکو د عادت او د مشکلات څخه دوی خبر دي دوی شو موثر تمامه د سغزمن
پرول مریض کال کې د ام دی پرانستو پلو څخه ځینی وسلوال چې د چارواکو په خبره د پاکستان د پوز رینجر او خاص ځواکونو هم ورسره ملګری ول هلمند ته ننوتل د خانشین پر سره دی ولسوالۍ برید وکړ او دوه ځله دا ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راوستل قومي مشر او د مساکله اوسیدونکو معلم عبدالبصیر وای د جهاد په کلونو کې د هلمند د وخت د مسولینو په غوښتنه ټول پله قومي مشران ته وسپارل سول او غوی په کله کامنات وساتي د قومي مشر زده لري ټول د تاریخ په اوږدو کې دغه کار نتیجه ورکړی ده او هیڅ کله د هلمند سره د پاکستان او ایران پله په توپ او ټانګونو نه د خوندې سوي
په دغه سراداتو کې خلید الحاج محمد نشم خوندلو بخښه هغه وخت پاکستان او ایران دواړو دولتو خواهش وکړي چې د زموږ څخه تښتې دا دغه وګرځوي غلو بیکار خلک نو په هغه وخت چې دا د 5000 مجاهدینو مرکز په دغه سراداتو کې موږ عملیات کول هغه لارې او سرحدونه موږ ساتل هم د غلو څخه هم د بدکار خلکو څخه قومي مشران موږ خپل رول درې سو کلن تاریخ څخه موږ خپل رول اجرا کړی دی موږ ډېر خوشحاله یو د خپل دولت خدمت ته موږ هم سرحدات ساتو نوارو بدکار خلک څه مساتنه کړی
هلمند دیواز د پاکستان او ایران سره د ګډي پولي لامل نه دی نام نسوي بلکې د هیواد په شمال کې بادغیس او غور په جنوب کې د کندهار په مرکزی سیمو کې بامیان او د کندی او په لویدیس کې د فرا ولایت سره ګډ پولي لري چې د هر ولایت د ګډي پولي څخه په بیلابیلو ډولونو متضرر شوی دی او د دې ګډو پولو لارې د وسلوالو فعالیتونو د وزنځیر په ډول سره تړل شوی دی او د هلمند په نام نه کې ونده خسته ده دا ظلم واردل چې د هلمند سره د گاونډي وادونو او د هیواد دننه د نور ولایتونو ګډو پلو د دې ولایت په ناامنۍ کې څومره رول تر سره کړی دی بل ځلب د امنیت پر ټینګښت د شی حکومتداري پر غیز د نظر د خاوندانو مسولونو او قومي مشرانو سره خبرې وکړو محمد علي استای د ازادي راډیو هلمند
د هلمند روان وضعیت په اړه د ازادي راډیو د خبريال تفصيلي راپورو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان د دې هیواد کانګرس خبرداري ورکړی چې ډېر هغه افغانان چې د امریکایي ځواکونو سره کار کوي امریکا ته د ورتګ بيزي ورنکړي نو د دوی ژوند بل خطر سره مخامخ شي خو یو شمېر مخالفان وایي دغه پروګرام سلګونه میلیون ډالر لګښت لري او په نتیجه کې به هم افغانستان له هغو استعدادونو چې سخت ورته اړ دی بې برخې شي سلطان محمد سروري نور تفصيل وړاندې کوي
په داسې حال کې چې د امریکا کانګرس د هیواد پوځي پالیسی چېړي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان خبرداري ورکړی کچېره هغو ترجمانانو او نورو کسانو ته چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی ویزی ورکولو پروګرام تصویب نکړي نو د دغو ولسی کسانو ژوند به خطر سره مخامخ شي د دغه پروګرام ملاتړی چې د سنا د مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوریت پلاوی سناتور جان مکین هم پکې دی وایي امریکا ته د دغه افغانانو د ورتګ مخنیوي معقول کار نه دی او کچېره دوی امریکا ته ولاړ نشي نو د طالب یاغیانو بریدونو سره به مخامخ شي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن په یو لیک کې چې تیر اونۍ سناتور جان مکین ته استولې د دغه افغانانو د ژوند په حق لا خپل اندېښنه په ډاګه کړې ده خو مخالفین وایي دغه پروګرام 346 میلیونه ډالر لګښت لري او بل دا چې کچېره دغه زورګونه رسیدلي کسان چې امریکایانو او متحدینو سره کار کړی له افغانستان ووځي نو دغه هیواد به ډیر استعدادونه چې سخت ورته اړ دی له لاسه ورکړي
د ایسوسییټډ پریس خبری اژانس ریپورت زیاتوي چې سناتور جان مکین جنرال نیکلسن ته ویلي دي کچېرې امریکا ته د دغو افغانانو د ورتګ پروګرام تصویب نشي نو د واشنگتن اعتبار او په افغانستان کې د امریکا 15 کلن مالی او ځانی لګښتونه به زیانمن شي. د امریکا کانګرس په تیرو دوو کلونو کې دغه پروګرام ته 2000 ویزې بیلې کړې دي. د باراک اوباما حکومت د دغه پروګرام لپاره پر راتلونکي بودیجوي کال کې 4000 نورې ویزې غوښتې دي. تر اوسه د دغه پروګرام په ترڅ کې 3200 افغانانو ته ویزې صادرې شوې او د زرګونو نورو ویزو د صدور کار روان دی. د کډوالۍ د نړیوال ادارې یو چارواکی بیتسي فشر وایي د دغه پروګرام لګښت کېدای شي تر هغه څه چې اټکل شوی کم وي. هغه وایي اکثر دغه تعلیم یافته افغانان به په امریکا کې ځان ته کار او روزګار پیدا کړي او مالیه به ورکړي.
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې دوه ونس پروګرامونه لرو، جون په شیبو کې او د اساسي او بشري حقوقو. خو لدی مخکې بیا هم اجمل تورمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په روسیې کې د امنیت د برخې د مشرانو په ووم کلنی کانفرنس کې تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره ستر ګواښ وباله. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د تروریستانو د لمنځوړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګیدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. تمه ده چې په څو ورځو کې 125 افغان محصلان د لوړو زده کړو لپاره هند ته ولاړ شي. د امریکا د ولسمشر د ادارې مسولانو او د کانګرس یو غړي ویلي دي چې دوی به له هر هغه نوې بندي سره مخالفت وکړي چې د ایران له اتمي تړون سره په ټکر کې وي. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې څلور مشکوک کسان یې د نوې بریدونو په تور نیولې دي. او د ملګرو ملتونو هغه ډل چې د زورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د اوکرين سفر وروسته تر دې په نیمه کې پرې خوچې د دغه هیواد یو شمیر سیمو ته له تک سره مخالفت وشو.
له اجمل تورمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول. که غواړی بیا هم د خبرونو په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کښته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقوقو. خو له دې مخکې
خبریاست په امریکا کې یو شمېر ساينس پوهانو د مغزول امپلنټونو څخه په استفادې د حافظې د برتره ګرځېدو په برخه کې پرمختګ کړی دی. د دارپا په نوم د امریکا د پرمختللو دفاعي تحقیقاتو د ادارې ساينس پوهان چې د پینټاګون تر مستقیم څارنې لاندې کار کوي، د مغزي امپلنټونو پر جوړولو لګیا دي چې شایي په دې وسیله په نړۍ کې میلیونونه انسانان چې حافظه یې له لاسه ورکړې ده بیرته د حافظو خاوندان کړي. د دارپا د ادارې مشر ډاکټر جاستن وی دوی د مغزي ناروغیو د دستوزې د حل کولو لور ته په مخ روان دي. هڅه کوي چې په لومړنیو ګامونو لکه د یو شمېر کلمو او د ساده خاطرو په یادولو له ناروغانو سره مرسته وکړي چې په دې شیوي له لاسه ورکړې حافظه بیرته ترلاسه کړي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسی او بشری حقوق وی بلی خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زئی صاحب شرغلاست.
ډیر مننه زم خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالې کوم.
احمد زئی صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکئ.
ډیر مننه اصلا د دې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو پر وړاندې باید مبارزه وکړي،
خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بیګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. د دې په خاطر چې بیګناه کس تر عدي تعقیب باندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه دا درې وړه ارګان د مکلف دي چې د جزایی اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون د عمومي مادې سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونو ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زای صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې د پولیس یا امنیت نشي د بده باندې او پیږي چې پولیس یا د امنیت کارکونکو دی په د کوم جرمی عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکونکو مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نشي ورته دلیل وایي چې د پاسه دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ورلري دی. یعنی د نیونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وي باید دیونی ورشي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق لمنځه وړي. بل حقیقت دا چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنوالي کې تر تحقیق لاندې د دې دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پوري کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیسو لخوانه یا د امنیت لخوانه باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه هغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولاو که چا ډیر غټ جنایت هم کړی وي باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبینی شوي دي باید په هغه محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنی دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس یو جرم په تور نیول کیږي کشفي ارګان نه که پولیسي کسانوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې کی. دې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ لمنځه تللی نیوي کچېری یو کس د کورنۍ یو غړی د پولیسو لخوا نیول کیږي یا د امنیت لخوا نه، مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ودوانو هغه دنده ده چې باید د کورنۍ په جریان کې کی. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کیږي پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د دې هغه ټول خبري ووري، د دلایل ووري، د هغه یعنی ته دا زمينه مسايده شي چې دا آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وزنه کې چې د باندې ولګي چې د سکوت کوي، اسناد وړاندې کړي، د خپل د بیګونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې د قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستن په یو بل ولایت یو چا سره وي په یو رسمي دند کې وي. د ته دا زمينه مسايده شي چې باید د ثابت کړي چې د په دغه ورځ چې د جرمي پیښه شوی د په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و دای. یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیگونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوزه موجودیت منځ سره نشي کوم ولا ایران شي او سنوالي او د کشورګانو باید په پرختنی بنده دا وولي.
د سکوت د استفادې حق وکي، یعنی په دې باندې مجبور نشي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی وکي یا بیان وکي. هر سړی چې د پولیسو لخوا نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي، دای حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکي، یعنی برخمن ده. دا د سنوال مکلفیت ته چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیون کی کس، یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اق سکوت باید درناوی وشي. کچیر یو کس نیول کیږي، مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج ژبې سره بلدتیا ونه لري، مثلا یو خارجي کس دلته کابل کې راځي او د پښتو په دری باندې نه پیږي او د پولیس لخوا نیول کیږي، د حق دې لري چې د دې په خاطر چ خپل دلایل پولیسو ته کشفی ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کی، اغه د دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کی، ترجمان په واسطه خپل اغه دلایل وړاندې کی. د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته اغه موارد کی چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري، یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي، د وینه د شوبونه یعنی پاره شی وو کې چې دای نیول کیږي د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکومتي محکمه کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې لنی وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بل اخره پولیس بیا سپاری سنوالی ته تحقیق کوي، په دې باندې بیا دلایل لټولې، کله چې د الزام دلایل لټول کړل، اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه، جزای وخته، نو په محکمه کې باید د شخص محاکمه باید علنی وي. بل مسله دا ده چې کچېره یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصي عنایت لري، قاضي وسره شخصي عنایت لري، دغه یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړ، د وکیل مدافع د په خلاف عمدن د په zarar عمل کوي، د کواشي چې حق دې لري چې در رد دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اول مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د حیات قضایي او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای ونه لري د قضایي آیات تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیات ورکول کیږي په خاطر چې د سر شخصي برخورد او نشي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي. نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومي ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیشبینی شوې ده، د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو ایویلند وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وو باندې بس
کړی فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست. احمد زئی صاحب د ورستی بشتنی په توګه، آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه رایت سوی دي؟
کدا چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورن کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو، د په مقایسه وی توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیق ادارو کړنې د قانون سره سم، یعنی سمون لري وسم، هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوی وسنه ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست د نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشټون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډیرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو دا ده چې د قانون په ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیسو وخت ټاکلی باید په ټاکلي وخت کې د محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په اډیا زمي دوه نیم میاشتې د جنایتو په دوسیه کې سنوالي سلط لري تندیدو سره او څلور میاشتې دیګون کې محکمې ابتدایه او استیناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضیان کلونه پیتی شوی دی ولی دوی سنوش لا ټاکل شو نه ده زه ایلمن یم د یو بشری حقوقو د مدافع په توګه چې دغه ادارات او کلین نورم د افغانستان افیزو قانون سره سمون پیدا کی ترسو په عدلی او قضایی اورګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بیگونه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړی هغه د قانون منګول ته وسپارل شي
قدر مناوریدونکو دا وزمر د اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مالسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې زه محبوب شاه محبوب مو د نننۍ ژوند په شیبو کې د خبرونې په وړاندې کولو سره هرکلی کوم د هیواد په بیلا بیلو سیمو کې به مو زیارتونه حتمی لیدلې وي او هم به مو د ولیانو او یا دغه زیارتونو د څښتنانو په اړه اوریدلې وي خای تاسو هم له دغه زیارتونو د بیلا بیلو عقیدو لمخې لیدنه کړې وي نن د افغانستان ختیځ ته ځو هلته په لرغونی جلال کوټ کې چې اوس یې جلال آباد بولی د ډولکی بابا زیارت موجود دی خای له دغه نوم سره تاسو لډیره په خوا آشنا یاست خو نور معلومات مو پاړه نه درکودل موږ پر نن نه خبرونه کې تاسو د دغه زیارت له حال او احوال خبرو راځي فرشتي مرسل ته وکشي
درنو اوردونکو کله چې د جلال آباد ښار زړه چې په اوس وخت کې د مخابراتو په څلورلارې او په خوا په ملنګ جان واټ مشهور ختیځ لور ته ځو له شاوخوا یو کیلومتر مزل وروسته کین لور ته د ډولکی بابا پر یو کوچني زیارت مسترګلګي د دغه کوچني زیارت د مخې دیوال پر سر د وسپنې جنگلې ولاړې دي زیارت ډیر کوچنی دی یو لوی قبر چې په ټوټو پوښل شوی او د وسپنې جنگلې ترې تاو دي په منځ او تونور قبرونه په شاوخوا کې موجود دي د دروازې سره په خوا کې دی وبو یو څه هم موجوده ده د لوی قبر په منځ کې مالګه هم د خوردې لپاره پرته ده د مقبره ختیځ لور ته یو ډیر په خاني ونه هم موجوده ده چې ګڼیش نیسري او بیلا بیل ټوټې ورپورې نښتي خو د زیارت په بیلا بیلو برخو کې جنډې هم تر سترګو کیږي کته هم اوس د زیارت ډیر کوچنی شوی او څوک ورته نه راځي مګر په خوا د ډیر لوی وو خوس د زیارت دیننه یو برخه د دغه زیارت د منجاوران کور دی او بل خوای د اطلاعات او فرهنګ ریاست پروت دی لیکوال او ژورنالیست شیرشاه همدرد وایي چې ډولکی بابا سلګونه کال په خوا په جلال آباد کې ژوند کاوه او د روایت له مخې نو موړی د خدای ولی وو
تر کومه ځای چې ما د ډولکی بابا په اړه باندې اوریدلی له خلکو نه سپینګیرو نه او د مجاورانو نه وی وی چې دلته دوا ولیان یو عبدالرحمن نومید او بل میالی بابا او دا عبدالرحمن د ولایت یو امدا غیدا او چې د کله کله په وج درته نو د کله شپې ډولکې غغو په وج درته پام دی اساس پام دی د خلک ډولکی بابا ویلې د پاړه باندې فولکلوریک روایت د سدي چې کوم وخت کې کوم غریب سره او شاغه د حج ډیر ارزو لرله او وخت چې هشت لړشي بیا نو میالی بابا ورته مشوره ورکړې و چې کله ډولکی بابا په وجه راغې او ډولې غږو دی وخت ته دې لسونه ونیسه لاس ونیسه هغه تعلیم هغه ما هغه څه کړه او کله چې هغه حج مراسم یې خلاص کړي وو او بیرته چې راغلی و ډولکی بابا وایي چې د وجه نه وتلی و او لیدلی وو چې دا سړی لاس نه نیولی دی ورته ویلي چې دا چا درته ویلي دي هغه وویل چې میالی بابا نو بیا هغه خیرې کړې وې میالی بابا ته چې زه ځای د لیونیانو تشمشه
د ښاغلي هم درد په خبره چې د ډولکی بابا اړوندې بېلابېلې فولکلوریکې کیسې نورې هم شته خو تر ټولو مهمه خبره بیا دا وه چې د ډولکی بابا زیارت ته به هره چهارشنبې لسګونه ښځې د زیارت کولو په موخه راتلې
د دې زیارت بازار دومره ګرم و چې هره ورځ د چهارشنبې په ورځ خو په خاص ډول سلګونه ښځې دلته راتللې او د خځو نه چې ما پوښتنې کړې دي هغوی سره ما ځینو ښځو سره ما مرکې کړي نو هغوی وایي چې موږ چې کله دلته راشو ډولکی بابا نه خپل مرادو غواړو قلب اچوو که دا قلب خلاص شي نو معنا دا چې زمونږ بخت خلاص شو او که دا قلب خلاص نه شي معنا دا چې زمونږ بخت قلب ته بیا ورته راځو بیا ورته راځو یو عقیده داسې موجوده ده بل عقیده ده که زمونږ په ټولنه کې داسې موجوده ده چې څوک چې واده وکړي هغه شاو دلته راولي او شاو بیا د دې زیارت ته راځي او په زیارت کې بیا غوښتنه کوي چې د خدای پاک ته واسطه کوي چې ما ته بیا واده نه وروسته زوی راکړه یعنې دغسې خرافاتي عقیدې موجودې وې اوس هم شته دي په دې وروستیو کې کله چې داعش پیدا شو بیا دا زیارت په بمونو والوځول شو له هغې نه وروسته دا زیارت بیرته د مجاور په الوزلو باندې جوړ کړه شو اما اوس دروازه بنده ده خلک ډېر ایرېږي زیارت ته نه راځي هغه بیروبار ورس نشته پکې دغسې روایت موجود دی
دغه د قلف خبره چې ښځې ته قلف اچوي داسې څوک لیدل شوي چې دا قلف ورته خلاص شوی دی د هغوی بخت خلاص
زه همدا اوس تاسو ته یو مثال وایم زمونږ کلي ته برق تېر شوی دی هغه صندوق کې داسې قلفونه دي چې کشې کې خپله خلاصېږي دا چې نهي قلفونه دي په خپله کله کله داسې ځان د ځان روحي تسکین د پاره ځینې خلک دغسې کوي چې هغه قلف کشکې تصادفاً خلاص شي د دوی عقیده پخه شي چې ولا قلف خلاص شو دا هېڅ امکان نه لري هغه چې اصیل قلف یې تراشه زه یې درته قلف کوم ته که بیا نری بیا دا خلاص کړه خو دا هسې د دې روحي تسکین یو وسیله ده دې خلکو ته
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ عامر امرالله امید وایي چې د ډولکی بابا زیارت ته د یو شمېر ښځو راتګ د یو غلط فرهنګ په توګه دود شوی دی
او دلته د یو ناسم دود وایم یا غیر اصیل کلتور وایم یا د خرافاتي عقایدو لمخې وایم خلک براتلل ښځې به ډېرې راتللې د چهارشنبې په ورځ باندې مدلته د یوې میلې په شکل باندې د ښار ځوانانې نجونې مېرمنې براتللې اکثر و چې هغوی اولادونه به نه و دلته به په دې نیت راتلل چې ډولکی بابا ګواکي او رسیده زیارت دی او دلته سوال قبلېږي او ځنې به بیا داسې وایي چې دلته به د اور لګیت نه یا کومبلشن به زنګو جوړه کړې وه هغه به د زیارت تر څنګ په غاز کې په دې ونه کې ځوانند کړه دا به و زنګ والا به به نظر ومنه چې د بابا له برکته خدای دې ته زوی ورکی یا اولاد ورکی چې اولاد به نو نو دوی به نظر ومني او به باغ نظر راوړي ولته به پوخ کی یا به کور کې پوخ کی دلته به په خزه باندې وي شیندا اوس نظرونه به په کور کې په خیدل دلته به خزرات للی به هغه خړه کړه دوی مراد به خدای اصل کړو او کبه نو نو دا سلسله روانه و ډیر داسې کېدل چې د خار ځنو خلکو به خپلې ناوې په لومړۍ ورځ باندې ناوې شاوو دواړه به راغلل دلته به وګرځېدل زیارت به وکړو
نوموړی وایي چې پخوا د ډولکی بابا د منجاورانو هم ښه مزدوري روانه وه ځکه اکثر زیارت کوونکو به یاد منجاورانو ته پیسې ورکولې
نو طبعا هغه فولکلوریکو عقایدو ته کوو وګورو نو همدغه بخښونه زمونږ استاد صاحب همدغه بحث دی چې اکثره خلک په ناسمو عقایدو باندې په داسې څه باندې اخته دي چې هغوی د دین یوه برخه ګڼي په ډېرو ولسوالیو کې په اطرافو کې حتی زمونږ په خیوه کې هم د پاچاګل بابا او سید ګل بابا په نامه باندې زیارتونه وو اوس هم شته دی چې خلک بتلل هلته به نظرونه یې ښودل
ښاغلی امید زیاتوي چې د ډولکی بابا په اړه ځینې فولکلوریک روایت داسې دي چې نوموړی او میالی بابا هم اسره ولیان دي خو ځینې روایت داسې هم دي چې میالی صاحب د ډولکی بابا شاګرد وو. د جلال آباد ښار اوسیدونکي مقدس احمدزی بیا وایي چې په کوچنیوالي کې خپل مشرانو او ګاونډیانو سره ډیره د زیارت تللی ده.
کله چې وړو ماغه وخت به خپل کورنۍ سنغړو سره او کلی کې نور خزو سره راتلمه، دلته به ځینې نور میرمنې له نورو ساحو راتلې، ډېری به له ولسوالۍ راتلې. هغوی په دې عقیده وي چې ډولکی بابا ته ځو، او زمونږ ځینې خویندې به وي چې هغوی ویل زمونږ بختونه تړل شوي دي یا زمونږ بختونه بند دي، نو هغوی به دلته په دې نیت راتلې. دغه ډولکی بابا کې کومې خاصې جنډې چې وي هغې ته به یې غوټې ورکولې، په دې نیت چې زما یو ارمان دی په زړه کې، دا غوټه مې دې جنډې ته ورکړه او زما دا ارمان به پوره شي. د دې قبر شاوخوا به راټولېدلې، ځینې خواږست یو څه شی به مې پخول چې یا به حلوا وه یا سوجي وه، په شریکه په ګډه به راتلې دلته. یو ساعت به وي، نیم ساعت چې منجوران، نو به بیا له دوی نه هغه یو نفر نه هغه ټاکلې کومې پیسې چې وي دا به ترې اخیستلې، دوی به بیا یو ساعت یا یو نیم ساعت لپاره دلته وي.
اغلی احمدزی وایي چې د ډولکی بابا په زیارت کې له چاودنې وروسته اوس دغه زیارت تړل شوی، او د دوی خپلوان اوس د امنیتي ستونزو له امله زیارت ته نه راځي. اوریدونکو، موږ دغه زیارت ته ورغلو. د زیارت مخې ته یو دوکان شته. داسې ویل کېده چې دا دوکان د ډولکی بابا د منجور دی. هڅه مو وکړه چې له نوموړي سره وغږیږو، خو هغه د خبرو له کولو ډډه وکړه. عبدالمتین چې څو وارې د ډولکی بابا زیارت ته ورغلی او په دې اړه یې پلټنې هم کړې، د ډولکی بابا زیارت او منجورانو په اړه وایي.
د ډولکی بابا په باره کې دومره څه لیکل شوي چې ډولکی بابا یعنی خپل وعده نه وکړي، خو په رشتہ دارانو کې یو طبقه رشتہ داران دي، یا به دي خور دغه طرفه څخه دغه کیږي، یا به کوم بل اړخ نه، خو هغه دا یادونه کوي چې موږ د دوی په رشتہ کې موږ د دوی لمسیان یو اولاد یو. او په یو بل دا خبره پکې ډیره جالبه و چې یعنی دلته چې کوم منجورانو په هغه وخت کې یعنی دا خلک بچي سیل والا بچ راتل دلته چکرو تنو پیسې ورکړي، چا 500 چا 300 چا 1000 چا به نظر منلې او په ډولګي بابا کې، او دغه منجورانو ته ډیر پیسې جمع کړي دي، دوی چاره بم پیروانه، مگر حالاتو بدلون سره منجوران بیچارهګانو وسندسي ناشته.
دی وایي چې په خبر ډولګي بابا ته خجرت لې، او له مخبري ګرچا پیرتاوي دي، او له ډولګي بابا څخه به د خپل ارمانونو د پوره کېدل غوښتنه کوله. ډولګي بابا ته ورتاک دی او بات فرهنګ په توګه لکه لون را پدی خو روات شوی وو. خدا چاره کوم اسلامي اساس نه لري. بیا هم لیکوال او ژورنالیست شیرشاه هم درد
منګ زین شیان ګورو چا خرافات دي، او مونږ یو ډول دینی بڼه ورکړی دا، یا مثال د خبرې د پیغمبر علی السلام نه په اسلام کې لوړ شخصیت بل څوک نه وو. مونږ هیڅ کله د پیغمبر علی السلام په اړه باندې دغه څه بیلګې نه لرو، نو دا غي د دسې او څوک چې سید خدای پرسته به یا عابدین به وي، دوی به زهد او تقوا به ولري، مګر دا خو یو معجزه ده چې سود د سره داسې یو کار وکړي. یو خبره دویمه خبر دا ده چې پخوا نه دلته د انګریزانو په وخت کې هم ځینې شیان قبرونه داسې جوړ شوي دي چې هغې باندې یو نوم ایښودل شوی دی، مګر وروسته چې هغه قبرونه کیندل شوي دي په هغې کې یا بوتان پټ شوي، یا زیورات وي، یا تاریخي آثار او تاریخي آبادات وي، مګر یو نوم یې پیښی ده لکه چلګزی بابا یا داسې یو نوم پیښی ده. نو زمونږ په ولس کې د ولس د پوهې او د شعور کچه لږه ټیټه ده، اوس هم ده خلک زر په دغه فولکلور کې مسایلو باندې غولیږي او باور کوي.
درنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې د بدو او ناوړه فرهنګونو او دودونو د ختمېدا په هیله موږ نه نه خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آسمان کی سورنہ